نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونې تشه راغلاست. زه ملالی بشیر یم، تخنیکی چارې میرحمت صاحبی پر مخ وړي. په داسې حال کې چې د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، ګڼو د زده کړو فعالانو نجونو ته د زده کړو لړۍ ته دوام ورکړی او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوې، او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوې. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي وو چې د نجونو یو شمیر ښوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه دی او یوازې تر بل امر پورې به ښوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت، او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښوونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي، او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د دغه نجونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بستې خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانې سپوږمۍ ظفرزی، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمانی دی. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ ظفرزی او یلدا بازوان، اغلی یلدا بازوان دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي، او اوس هم نوید کاکړ صاحب هم وصل سو له موږ سره. ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې، او مننه چې تاسو وخت وستی چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی سپوږمۍ ظفرزی، لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو دغه پریکړه چې د تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې وتړلې، له هغه راهیسې یو نیم کال وسو، ستاسو په نظر د طالبانو امر ثانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر ثانی ته یا دوهم امر ته کوم امید شته چې بیرته ښوونځي پرانستل سي؟
بل السلام علیکم، او کوم سلامونه نه کې هله مې ومه نه ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم، او تاسو لمه کوم نظر اخلي ډیر زیات مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستي کامی به خوشاله اوسئ. په لومړي قدم کې به زه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپږو میاشتو کې به دا هر څه ان شاء الله رحمان سم شي. او دا وغه داسې خبرې خو به تاسو ټول اورېدلي وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر ثانی ته ساتل ده، یعنی هیڅ امکان نه لري. مونږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هیڅ بدلون رانغی، کوم حالت چې دي هغه څه دي، هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت د پاتې شوي وو، نو هغه هم تر نن وخت پورې چې د شپږم او د څلورم او درېم ټولګیو د پاره چې هغه ته استفاده وشو، تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم د سینه نه نصاب راغی، نه کوم بدلون راغی، نه کوم خو تیرې لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډیر زیات ځنډ زیاتېږي وخت تر وخته. او همدغه شانتي فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي، یعنی داسې کوم هیڅ امید او تمه توقع تر اوسه مونږ نه پیدا کړی چې مونږ یو څه لیدلی وي او مونږ وایو چې د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي، فکر نه کوم.
مننه اغلی ظفرزی، زبرته تاسو ته راځم. اغلی بازوان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، هغه جونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي، د دوی لپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده، فرصتونه ورته برابر دي، ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي، تاسو هم له هغو څخه یوه کسه یاست، ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره؟
سلامونه او درناوی ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، زما په نظر دغه تر ډېره حد پورې دومره چې هغه عمر بنوې، لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستي وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپل ښوونځیو ته ځي، او د هر څه خپل وخت ټاکلی وخت وي، د ازموینو، د رخصتۍ او د هر څه، دا به صرف دومره تفاوت به ولري. باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کړی شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپل باندې لاس په کار شوي دي، او د دې لپاره چې خپلو را روانو نسلونو د پاره د خپل خويندو د پاره د خپل لورانو د پاره مونږ دا هڅه وکړو کوم لوس د خځې چې دی د دې نو ټول نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او اسما نظر هم هم دا ده چې دا ډیره زیاته فائدہ د دوه پاره کوي ځکه چې زه په امدې کار باندې لاس په کار شویم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
اغلی بازوان که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده نو اول ما د یو خونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته پته مو چې نن د سبا د نجونو په مخ کې خونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونو کې اول خو به چې یو ورځ هم د چا درسونه ځند و نه خوري او پاتې نشي کې یو ورځ مونږ په درسونه کې ځند راځي او زمونږ په مخ کې خونځي دروازې باندې وي نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو یو نیم کال شو نو مونږ یو د دې دنیا نو ورسته شو نو همدغه و چې ما امدی ته ډیر زیات زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې لپاره څه وشو کړی همدغه د لپاره مونږ په کور په کور باندې اول یو خونځي شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په ایونی میاشت کې ولیده اما رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې په مرسته باندې دا هغه په غوښتنه باندې چې هغه د دې سره راحت او اول کې مونږ سره دا فکر و چې کیدای شي چې د دې سره خپل د کلی او د دې خلک ناراحت وي لکه څنګه چې خلکو ویل چې په کلو کې خلک جنکه یاسم مکتبونو ته نه پریدي یا داس یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته بزنه زم چې پښتانه په خپل لونی سبق ته نه پریدي حال دا چې پښتانه په خپل باندې غواړي چې یو ورځ هم زمونږ لونو ته څوک درس ووایي نو دا د زمونږ د پاره او د زمونږ د آینده د پاره ډیره ښه څه دي نو امغه چې امدغه نتیجه ما ترلاسه کړه او په خپل باندې د مشرانو په غوښتنه باندې مونږ سره اوس وخونځي دي په مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې هم دغه رقم مونږ اوس نور هم یو سفر مختک کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د وردګو په ولایت کې الته هم غوښتنه شوې ده مونږ هر څه تیار کړی دي صرف ځن دومره دی چې د دې هفته کې به هغه خونځي هم پرانستل شي نو دې دومره ګټه کړې ده چې هغه جنکۍ چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلې وي څومره دو سایکولوژیکل لکه دو یو دغه یو خور یو شاکی و خور اما که جنکی بیرته هادی ژوند تر اغلی همه غلوستي ځوانان چې په کور ناشته شوي وي او هغه ویل چې موږ پر مخ خود مکتبونو دروازې بندې دي همه غلاس به کار شوي همه استادان شوي او همه انجونې چې دغه یو یو امید یو یو دغه نه لرل نن هغه د دې په زده کړو باندې بوخت دي همه رقم باندې موږ ازموینې تر خلو خپل کتابونه همه د یو یو ټولګي کتابونه مخ کې لاړي نو دا دومره فائدہ لري چې دا د امدی د پاره ما څرګندم کړه حاول کې ما نه غوښته مطلب البته د مشکلات ستونزې موجوده وي خو اوس وخت کې زوایم چې دا زمونږ د پاره او د زمونږ د ملت د پرمختګ د پاره د دې د پاره باید مونږ دا شریک کړو او باید دا ښکاره کړو چې دلته څومره جنکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جنکو زده کړو او څومره لوستي جنکې لاس په کار شوي.
ډیره مننه اغلی بازوان زبرت تاسو ته راځم. اغلی نوید کاکړ تاسو څخه پوښتنه کوم چې د اغلی بازوان غونډې نورې هغه افغانان چې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د غونډونو د لپاره کار کوي تاسو په نظر د دوی د هڅې څومره اهمیت لري چې د نجونو په زده کړو کې وقفه رامسته نسی؟
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو ملمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډیر زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډیر مهم بحث باندې خبرې وکړو. زه موافق یم بغوان صاحب پور سره اما یو پیشنهاد چې دوه ویل زه هم دا پیشنهاد لرم اگر چې موږ آنلاین صنفونه جوړ کړی آنلاین مکتب موږ جوړ کړی آنلاین کلاسونه موږ جوړ کړی سافټویرونه موږ جوړ کړی چې هر صنف ته موږ ورکړی دي دغه سافټویرو له طریقه انجونی کولای شي چې درس وکړي اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري ځینې دي چې تلیفون نه لري ځینې دي چې نسی کولای یعنی فامیلونه اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي کنه اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیلی یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس ووایي او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده وخت معلوم ده رخصتی معلومه ده یو منظم سیستم ده. منګه هڅه کوو چې باید نجونو ته زمينه ده دوه شیانو فراهم کو او فراهم کړي موده تر حد پورې، اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کیږي هغه سیستم په شکل نه وړل کیږي، او هغه تعلیم یا زده کړې کچه چې عمره په مکتب کې پورته ځي یا یو شی شاګرد لاسته راوړي هغه فکر نه کوم چې دوی لاسته راوړي. او یو موضوع بل هم چې تاسو د اول میلمنه نه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره خوشبینه چې آیا مکتب زده تاسو یو خوش خبری هم درکم چې امارات اسلامي یو طرحه جوړه کړې چې ډېر ښه طرحه ده. نو کله چې دا طرحه ما خپل شخصا مطالعه کړه کدی ان فرم په حساب د هر شی چې دو کوم سیستم کوم تر حوالی ډیره مناسبه طرحه ده، خو امیدواره یو چې مشران دغه طرحه ومني که هر رقم ان فرم ته وایي، یعنی زمونږ نجونې یا زمونږ هغه استادان مشکل نه لري هغه قبلی، اما شرط دا ده چې باید خوانزی او پانتونونه خلاص سی ترسو وسی کولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکي. او خوشبینه دیده یو چې هر څه عجل دا طرحه اپلای سی، او خوشبختانه زمونږ استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شی چې دو ویلي هغه عملي کوي. منحز د اتحادیه د معلمینو چې زه تر کومه عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم، اسلامی ایجاب مراحت کړی، هغه چی شی چې اسلام ویلي امارات ویلي هغه قبول کړی دي. نو امیدواره یو چې هر څه حاجل منحیز دیوی خور، منحیز دیوی مور، منحیز دیوی میرمن، دا ایله لرم د امارات اسلامی نه چې هر څه حاجل مکتبونه پرانیسی، ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کیږي، زمونږ خور پاتې کیږي، زمونږ ورندر پاتې کیږي، زمونږ اولاد پاتې کیږي، دا موږ ته ډېره سخته تمامیږي. حتی روحي او رواني حالتو باندې دوچار سوي دي زموږ لورې ګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ زما یوه خپل لور ده په شپږم صنف کې ده، هغه ما ته وایي وایي مورې کاشکې زه ناکامه سم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه سم. یعنی ګورئ دومره په روح روان د ماشومانو هغه کړی ده، تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه عجل مکتب پرانیستل سي او نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
غلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریکه کړې ده د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلېږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلېږلې ده، او دا طرحه چا ترتیب کړې ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینې تدریسي له طرفه دا طرحه جوړه شوې، البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې شته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته دروستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنی مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنی دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړې چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطح باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغو نه دا ده چې یونیفرم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشي رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که نه
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی، ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو موږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. زمونږ نظرم همدا ده چې دا باید هر څه عجل عملي سي، هر څه عجل د همر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځایه چې زه په جریان کې هم دو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو هم منګه هم امیدوار یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې مونږ څو څو واره وزارت ته مکتوب ورک یا پیشنهاد مو وکړو چې مونږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه مونږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شي ده. تاسې ولې نجونو ته وخت نه ورکوئ؟ اگر چې مونږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دوی دې ورسره وګوري. نو امیدواره یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره آغلی ظفرزی، ستاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم. تاسو د آغلی کاکړ خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته یې وړاندې کړې ده او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب شوې یا تایید شوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یې یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې فکر کوئ چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي؟
دا داسې ده چې دا کوم رسمي شوې تر اوسه نه دی او نه داسې رسمي سند دی، لکه دوی خو دا خبره کوي که نه. مونږ خو تر اوسه داسې کوم څه نه دي، یعنی دې مکتبو مکاتبو ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی که نه، یا نه کومه طرحه راغلې ده. شاید دا په کومو محکمو کې شوي وي او بعضې خویندو ته لیدنه کړې وي، خو مونږ ته پخپله د دې دغه سند نه مونږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې. او زمونږ د ښوونځي چې دي، یعنی د نن حده پورې د ډېر مشکلات سره دا مخامخ شوي چې بعضې مکاتبو کې داسې وي چې شاګردان مشروطیږي، مثال ناکامیږي، یو سم نه بل سم ته پاتې کیږي. هغه زمونږ خویندې، هغه زمونږ وریرې خورزی چې کمی وي، مثال په هغه تیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه، دغه جنکۍ مثال ناکام شوې یا مشروط شولې، تر نن تاریخه پورې هغه جنکۍ همداسې پاتې شولې. هغه جنکۍ چې مثال په لسم یولسم دولسم صنفونو کې وي، دوی ته مونږ همداسې په غیبو کې مثال دغه ورکړه، پر جیګم کړل، او مثال د دوی همداسې په غیبو کې مونږ فارغ کړل، مثال دغه شولو، دوی ارتقا وکړل همداسې په غیبو کې. نو دا هم یو ستونزه ده، ځکه چې شاګرد درسونه وایي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کېږي. مثال په طور باندې د مونږ خو کلنۍ فلانونه لرو، یو شاګرد ته مثال په طور مونږ ډېر درس وایو، یا نیمه صفحه وایو، یا پوره یوه صفحه درس وایو، هغې ته تقریبا پنځه څلوېښت ساعته یو استاد ودرېږي. هغې سره سره دې درس سره سره هغې ته اضافي معلومات ورکول کېږي، همدغسې نوټونه ورکول کېږي، کورنۍ دندې دا شیان دي دوی ته غوښتل کېږي، ځکه هغه یو رسمي ځای دی او هر سړی په آزادانه ډول باندې او په یو ښه شان او په دغه سره راځي. نو د دوی دا سند چې کوم دی، داسې تر اوسه مونږ داسې کوم څه نه دي اورېدلي چې ووایو چې مثال زمونږ مکتبو یا زمونږ مکاتبو ته داسې کوم سند راغلی وي یا مکتوب راغلی وي. طرحه به وي، خو مونږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دي لیدلي او تنه خبره هم نه ایست.
مننه آغلی بازوان، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي، څومره د عملي کېدو وړ دي؟ آیا فکر نه کوئ چې همدغه طرحه به پخپله د نجونو په مخ باندې خنډ سي نور په راتلونکي کې، ځکه چې د موټر زمینه برابرول دا خو ډېر لیرې خبره ده؟
کوم چې د تګ خبره وسه همدې ته په فکر کې شوم. د موټر خبره ډېره وړه خبره ده، خدای چې د یوې جلۍ سره به یو څوک راځي. مونږ دا څلوېښت کاله په جنگ کې را تیر کړل، د یو جلۍ پلار شهید شوی دی، د یو ماشومې ورور شهید شوی دی، هغه د مور یې ده په کور کې. که ته وایي چې د دې سره نارینه راشي، نو هغې مور جوړه ده، هغه څه رقم ده، ډیسیبل ده، معذوره ده، په کور کې دا داسې څوک لري چې د دې سره ښوونځي پورې لاړ شي؟ همسایا خو تاسو وایي چې محرم دی، چې نامحرم دی، نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه؟ موټر خو ډېره وړه خبره ده، سمه ده، دا سهولت کېدای شي چې دو په طرحه کې راوړی وي چې موټر ورته ورکه، بسونه د مکتب ورته ورکه. خو دا یوازې تګ او د تګ را تګ، اول دا چې اول خو دومره مونږ هغه اقتصاد مو دومره کوي نه دی چې مونږ یو ماشوم د کور نه راواخلو، د خارج په سیستم باندې هغه ښوونځي ته ورسوو، بېرته یې راورسوو. دا خو ما ته دا ناممکنه ښکاري، او بېخي زه دې وخت کې لکه شاک شوم نوره هم، چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سر ته نه رسېږي. تر اوسه پورې ښوونځي د دې نجونو په مخ کې خلاص نه شو، تر اوسه پورې دا طرحه منظمه نه شوه، تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانېدی چې څومره زر وکړی شي چې دا ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي. په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپله باندې زه فکر نه کړم چې دا به لکه سر ته ورسېږي. خو خدای دې وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زره د زموږ د نجونو پر مخ کې ښوونځي خلاص شي. خو د تګ راتګ او دومره دا ماته داسې ښکار نه شو.
بله، زه فکر کوم چې د اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوي چې د طالبانو حکومت به نجونو ته د موټر ورکولو زمینه برابروي، چې دغه کېداس چې په لیرو پرتو سیمو کې امکان ونه لري، او همدغه ټکی کېداس چې په راتلونکي کې د دوی په مخ کې خنډ شي. په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
بالکل، په لری سیمو کې زمونږ په دا دومره وختونو کې مونږ داسې کلی باندې شته دی چې په هغو کې تر اوسه پورې ښوونځی شته نه دی، او بیا د هغو ته د موټر لار شته نه دی. زما یو ښوونځی په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته ور وړي، هغو ته هغو 15 دقیقې فایده مزل کا.
په دې برخه کې که خبرې وکړو، آغلی ظفرزی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې وقفه که زیاته سي په درس کې، او تر اوسه پورې دا د یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې، ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامنځته کوي، او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي؟
یو ټولنه چې ډیره سالمه وي او پرمختګ کوي هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي. نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې هم ډیر منفي تاثیرات راغلي په نجونو کې، او د ډیر خپګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا ښوونځي چې تړل شوي دي. که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره ده، یو ټولنه د علم په پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خویندې چې زمونږ ورته ډېر امیدونه او زمونږ ډېرې تمې توقع وي چې مونږ خپل مکتبونه فارغ کړي وي، د هغوی دپاره یو کلن امدګیانې مونږ نیولې، هغه مغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دغسې ستونزې لري، استادان هم ورته هغسې مشخص کړي دي، هغسې ورته ټاکلي دي. هغه خویندو تعلیمونه هم زمونږ په نیمه کې پاتې شو، د کانکور د امادګۍ نه هم همدغسې دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري، ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي، هغه د علم په اساس منې ځي. نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه. آغلی کاکړ، ستاسو په نظر باندې کله چې ښوونځي بند پاتې سي څومره تاوتریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي، او د نجونو په کم عمر او د زور ودونه څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ قد واصل سوی و، زما خور زما په خبره نه و پوه سوی. د دوه طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي، نه دي مثلا د همسایه نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زمن دي، محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي، 15 یا 3 یا د اقل 3 دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته، په طرحه کې دا راغلی وه. داسې نه چې محرم، هلته فکر کوم زما غږ پته وصل سوی و، خور مې نه وه پوه سوې. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړوونکي کمیټې مشر جوړه کړې ده، چې تاریخ یې بیا زه تاسو سره حتما شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسو پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي طبعا اجباري ودونه به ډېري، د عمر نه کته نجونې به ودیږي، او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د 13 کالونه فکر کوم که 14 کالونه وبخښئ، دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده، که د تاسو په یاد دي کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ، چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي، که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي، او که څوک کونډه دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري، خو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي، هغه دوی باید که له 50 کالو که له 40 کالو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي، نکاح وکړي، یعنی اسلامي نکاح وکړي، ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی په خپله ویلي وه، اما مونږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو، او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په 13 کلنۍ نه پورته نیسي باید
واده نسی. د اجباری وادونه باید هیڅ ونسی او د عمر زیات کسانو ته باید مونږ خپل لونې ورنکړو، یا د پیسو په خاطر باید مونږ قرباني نه کړو، یا د داشت په خاطر مونږ باید قرباني نه کړو. حداقل مونږ کولی سو په کور کې هم دا زمینه ورته مساعد کړو چې درس ووایي. که چیرې ښوونځي مونږ ته خلاص هم نه سي، بیا هم مونږ آنلاین کولی سو درس وکړو. مونږ نه به ښوونځي وتړي، اما مونږ نه قلم اخیستلی نه سي، مونږ نه ټلیفون نه سي اخیستلی، مونږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. مونږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو، مسلمان جامعه کې ژوند کوو، مونږ مسلمان استادان لرو، نو غوړي کولی سي په وړیا توګه دوته تدریس وکړي. فعلا مونږ د اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې د شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي، او مونږ شاګردان لرو په وړیا توګه. اته مونږ کورو کې ورته دا زمینه مساعد کړې ده، مثلا یتیمان چې دي، دغه بې وزار کسان چې دي، غوته په کورو کې مونږ درس ورکوو. څوک چې تواده موزي ده، مونږ فعلا مونږ په کورو کې درس ورکوو. مونږ کور خو نسي تړلی، مکتب به زمونږ په مخ وتړي، پوهنتون به زمونږ په مخ وتړي، اما زمونږ کور نسي تړلی. زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کړو، باید همیشه مونږ مثبت ګرا اوسو، مثبت فکر وکړو، او خپل لورګانه یې وهڅوو چې تحصیل وکړي، نه دته چې مونږ وعده کړو. حتماً حتماً زمونږ نجونې هیڅ جلکۍ نشته چې بې خوانده پاتې شي، او هیڅ هلک نشته چې بې مېرمنې پاتې شي. حتماً وعده کوي، اما مناسب وخت بهتره وخت. مننه.
مننه ستاسو څخه هم. اغلی یلدا بازوان، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، کنجونې له ښوونځي څخه پاتې سي، د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟ کله چې د یوې ټولنې نیمایي نفوس د کاري قوې برخه نه وي، د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کېدای سي؟
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت یې هغې خبره وکړه، هغه په ما باندې دا تاثیر وکړ چې زه خپله باندې د دې خبرې سره مخ شوې وم چې ولې محرم د چا سره نه وي. نو ما د هغې خبره که غږ یې کته شوی و، که هر څه خو ما ټول دا دغه تر واخېست، یو جلۍ ښوونځي ته ځي نو یوازې به نه ځي. نو ما ویله چې دا خبره خو بار بار دلته یې لکېږي چې د چا سره محرم نه وي، لکه ښځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکتې چې هغه د موټر نه کیباسي، چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څوک شته نه دی. خو زه بیرته راځم خپلې خبرې ته، کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم. هغه چې د ینجونو سره یې ویلي دي چې و د یو چا سره تللی شي، صرف یوازې جلۍ نه شي تللی، نو هغه بیا خیر، هغه بیا څه خبره نه ده. کېدای شي چې یو کوڅې نه جلۍ مکتب ته ځي، نو ورسره څنګ یو دوه درې کسانې نورې هم وي، ځکه چې مونږ تللي وو همدغسې به خپلو ملګرو سره تللو، یوازې نه یو تللي، یا د کور نه یا د نورو ملګرو سره. خو راځم دې ته چې کله په یو هیواد کې ښځې تعلیم یافته نه وي، یا انجونو ته د کار زمینه برابره نه وي، او دا چې د کار زمینه خو ځکه ورته نه برابره کېږي چې کله اوس یو ویشتمه صدۍ ده، دنیا دومره مخکې تللې ده، ټیکنالوژي دومره مخکې تللې ده، که څوک زده کړه ونه کړه نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ پخوا وختونو کې اوس مونږ نیاګانو یا زمونږ مشرانو ښځو تجارت کړی دی، یعنی د کار ذریعه خپل کور دپاره ګرځېدلی دي، یا یوه مړۍ ډوډۍ یې پیدا کړې ده، نو هغه صرف د بزګرۍ ده. او افغانستان هغه هیواد هم نه دی چې په هغه کې د زمونږ یعنی هغه د کار او د دې ځمکه دومره ډېره ده، یا اوبه دومره ډېرې دي چې ښځې به وشي کړی که تعلیم ونه کړم نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړې ډوډۍ مخه به ځان ته برابره کړه. نو هغه خو ناممکنه ده، ځکه چې هغه مشکلات دي. په اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره، یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخ کوي، دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرښې وي، او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نه شم ویلی، ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او نجونې دا څومره چې راټیټ شوي دي، او څومره د مشکلاتو سره مخ شوي دي، نو هغه ټولې دا چې خپله باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري. زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد باید ازادي ولري، او فرد باید خپل اقتصاد ولري، او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل که کور نه وي خپل ځان خو وساتلی شي. نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لس هلته ښځې دي،
یا پینځله سنجونی او خځې دي په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نفقه پیدا کوي او هغه کور ته راوړي نو هغه کله د دې پوره کېدی شي او کله هغه یو سړی توانېدی شي زموږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي زموږ څه اقتصاد دومره هیواد مخکې نه دی تللی نو د دې چې دغه مخه دا جب شوې ده او د مخکې چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روان وي چې زموږ ښوونځی سوځل کېدل زموږ ښځې چې باندې کار تتلې د هغو په مخکې له خندونه او امدار کم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا ورسته کې که حقیقت سره وي چې څومره د څومره خزو مبارزه وکړه څومره مخکې راغلي نو د کار په ځای نو کې څومره مشکلات ورته څومره ستونزې ورته پیدا کېدې بیا هم د دې ترڅنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ ما مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه وروسته پاتې شو نو لکه یواز څه دی چې مونږ د دنیا نه وروسته پاتې شو همدغه رقم باندې اقتصاد به زموږ څنګه برابر شي ښځه او سړی باید دواړه کار وکړه هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه رخه وګرځي او که چېرته داسې نه وي داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اوله انټرویو فکر کړم چې هغه زه وم د جینکو او د ښځو د جملې نه چې ما هغو سره خبرې وکړې نو ما ته یې وویل همدغه باندې ما نه هلته هم پوښتنه شوې وه چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته ته څه فکر کړي که چېرته ښځې په کورو کې نه یا جینکۍ مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت و نو ما وویل چې دا حالت خو داسې راغی چې که دغه ته مونږ اوس هم وګورو او مخکې مو هم ورته کتلی دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی نو ما هغه داسې ده چې زمونږ په کورونو کې ډېرې داسې شوې دي چې په کورونو کې یوازې ښځې پاتې دي د دغه جنګونو د عمله نه نو هغه لوږې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه دا اوس مونږ ګورو په سړکونو په دې باندې چې ښځې راوتلې دي سره کوم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړه وي او هغه هلته هغه یعنې میوه خرڅوي یا یوه د مکتب استاذه یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی هغه راځي هغه ناسته ده هغه بوټان پالش کوي نو د دین ورسته مونږ نور څه په دې باندې هیڅ بزه څه ونه يم چې اقتصاد ته به څومره ضربه ورسي او زمونږ هیواد ته به څومره ضربه ورسي دا اقتصاد خو هیڅ کله په پښو نه شي ودرېدی زمونږ وطن اقتصاد طرفه ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې ده هغه د هر څه وغورځېده هغه فلج شوه هغه هیڅ پرمختګ نه شي کړی
مننه اغلی بازوان اغلی ظفرزی تاسو اغلی بازوان خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادان او ښوونکي لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دي نو د راتلونکي خو پښتنه لانه پیدا کیږي تاسو که په دې برخه کې یو څه خبرې وکړي چې د ښوونکو ستونزې آیا ستاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدل دي په افغانستان کې که هماغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي لکه پخوا چې وې د جمهوریت د نظام پر مهال او څه ډول ستونزې دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه ښوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته وایست
ستونزې خو وخت در وخته ډېریږي کمښت نه مومي زیاتره استادان زمونږ داسې وایي چې مثال پوښتنه استادانې وي زمونږ نو هغوی ډېرې خواریانې کړې وي دا شل کلن خواري خستي کړې وه ډېرې هڅې کړې وي ډېرې ستونزې ګاللې وي ډېر شاګردان یې روزلي وو په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دې نه ایسته به مونږ تقاوت کېږو مونږ بیا په کورونو کې کینو دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه بشولې هغوی په کورو کې کینولې معنا هغوی هېڅ سرنوشت دغه خلکو معلوم نه شو او همدغشان دا کومې چې برحاله استادانې دي دوی ستونزې دغه دي چې مثال په توه دویم زیاتره مثال اضافه بس دي نو زیاتره تغیر تبدیلې بیخي ډېریږي کله هلته لېږل کله دلته لېږل بیا زیاتره یې په دې معاشاتو کې ډېر ځنډ چې دی په معاشاتو کې راغلی دی د استادانو او شاګردان یې کمښت منتلی دی نو د کمښت په اساس باندې نو زیاتره استادان یې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي
ش او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه ملګرو ملتونو په دې برخه کې کومه مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې ښوونکي دي په ښوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوې
نه تر اوسه خو داسې هیڅ هم نه دي شوي. هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو او اوس تېلا تېری لږ ځان موندلی دی، نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالي شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی.
ش او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو، چې دغه استادان کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې، په دوی کې به داسې کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه یې ور په غاړه وه، دغه استادان له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي؟ د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ور حل کړي که هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي؟
نا دوی هیڅ غوږ ورباندې نه نیسي. بل داسې دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلانی وي، یعنی د دوی هر سړی رئیس دی، هر نفر یې معاون دی، هر نفر یې مدیر دی، هر نفر یې، یعنی دوی کې داسې مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپله ګیله او یا مثال د خپله خبره یو چا ته ورسوي. دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځان ته رئیس دی، خپل ځان ته معاون دی، خپل ځان ته مثال یو څوک دی. دوی کې داسې مشخص خلک نشته دی چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله واخیستل شي او دا اضافه بل شي او دا په کور کې کښېنول شي، یعنی دغه شی به د دوی داسې څوک نشته چې لاړ شي یو څوک د خپل ځان پوښتنه وکړي. مانا استاد د ځان پوښتنه نه شي کولی که ویکلي هم نفر یې مشخص نه دی چې ویکي له چا نه یې وکړي. دوی داسې یو خبره وي چې مثال که یو چا کې عادي غلطي وګوري، استاد دی کمیز دی، دی لري مرستیا لري، مړی ژوندی لري، اوس کوم ورځ دی او استاد لاړ نه شي یا پلان کې مشکل وي، دوی سم داس هغوی ته مثال په طور بس ور منفقوي استادانی. نو داسې یو حالاتو سره مخامخ دي د استادانو. بېرته تر اوسه هغه استادان چې اضافه به شوي دي او په کورو کې کښېنولي دي، نو تر اوسه یې چا پوښتنه هم نه ده کړې. او استاد خبره درسته ده چې زیاتره خلک، ډېر زیات خلک چې همدغه د استاذۍ او د معلمۍ معاش ته ناست وو، ځکه چې د بعضې خلکو خاوندان نه وي، زیاتره داسې وو چې اولادونه یې واړه وي، مړونه یې سپینګیري شوي وي، نو زیاتره استادان همدغسې حالاتو کې وي، هم د دې معاش ته په تمه وي. او هغه هم دوی نه داسې یو سیستم به ورباندې وشو چې هېڅ د معنا بې مدرکه کار ورباندې وشو چې هېڅ لاره نه لري چې چا ته لاړ شي او چا ته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا راکوي یا مونږ ته داسې کوم نور ځایانو کې مونږ مقررې کړي، داسې هېڅ هم نشته. بس ورته وایي زه لاړ شي او په کورو کې کښېنې نو خلاص.
مننه آغلې زفرزی. آغلې نویده کاکړ، د همدې خبرې په تړاو باندې، تاسو د افغانستان د ښوونکو د ملي اتحادیې مشره یاست. کله چې د ښوونکو ستونزې ډېرې سي او تاسو د حل کولو هڅې کوي، د طالبانو حکومت آیا ستاسو سره کښېنستلی دی؟ د دوی چارواکي ستاسو خبرو ته یې غوږ نیولی دی؟ هغه غوښتنې چې تاسو ورڅخه لرئ دوی څه ځواب درته ویلی دی؟
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څو څو وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني، اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ور سره کښېنو. زه خپله زما خپله استاده وه، یوه لورې درلوده، کونډه ده، نور نه زوی لري، نه خاوان لري، نه ورونه لري، هیڅوک نه لري. دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص وه، اوس په کور کې ناسته ده. هغه لور کره تللی، خو هغه لور د دې لور ده، سمه ده، اما هغه زوم ورسره ښه رویه نه کوي. بیچاره په ډېر بد حالت کې ده، په ډېر بد وضعیت کې ده. همدې رقم په سلهو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي، بې سرنوشته دي، دغه حالتونه وه. او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوې ده، ټولې نه، اکثریت یې درته یادوم، چې د دو خپلو خپلوان باسواده دي، معلمین یا تبدیلی لرې مکتب ته چې مجبوره سي استعفا ورکړي یا مکتب خوسي کړي، بیا هغه بس د خپلو خپلوانو ته ورکړي. او یا یې خو دغسې لکه فرضۍ خور چې وویلې په دی باندې او په هغه بانۍ باندې دوی د مقصد تنقیصیي یا برطرفه کوي، د خپلو خپلوان راولي چې عملا مونږ په همدې خاطر بیا مکتوب ورکو وزارت ته خوشبختانه چې دغه تغییري او تبدیلي بیا مونږ وسه کولی چې دغه بند هم کړه، چې فعلا هغه هم ته هم رسنۍ پورې بنده. دغه یګانه لاسته راوړنه چې مونږ په اماراتو کې کړې دغه ده، او نور لاسته راوړنې ځکه مونږ نه لرو چې مونږ سره نه
شینی یعنی ملاقات نکي مونږ سره مونږ ته وخت نه راکوي چې مونږ ورسره خبرې وکړو او په دغو موضوعاتو بحث وکړو. هر ورځ مونږ ته مشکلات راځي، استادان مونږ ته په ګروپو کې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي، حتی زموږ دفتر مورلاکس زموږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې مونږ دفتر ته لاړ شو. خو که د تلیفون له طریقه چې مونږ مشکلات اخلو د استادانو طبعا ډېر سخت مشکلاتو کې دي، یعنی باور وکړي یو بل استاد ده چې په خاوند په نظام کې کار کاوه، اوس خاوند په کور کې ناسته ده، د خپل تنقید شوی ده، یعنی په کور کې ناسته ده، پنځه ماشومان هم لري. یعنی باور وکړئ چې ما ته ویل وی دغه د روزۍ سرسایه یا خیرات که څوک راکوي ما ته یې راکوي، سرملمه دي یو مکتب. او باور وکړئ مونږ هېڅ هم په واسه پوره نه دي، نه سو کولای، هېڅ څوک زموږ غږ نه اوري، هېڅوک زموږ آواز نه اوري، نه د استادانو اوري. مونږ همیشه دا نارې کړې که په جمهوریت کې وه که اوس وه که هر حکومت وه، چې ګوري حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت وه، یو استاد وه، نو استاد ته باید درناوی وسي. اما متاسفانه په افغانستان کې هېڅکله هېڅ حکومت استاد ته درناوی نه کوي. او که دغه طرحه د دو تطبیق شي، په دې طرحه کې دو د ماشو هم ویلي چې باید سطح د ماشو د استادانو کچه پورته شي. نو دغه ته موږ په دې خاطر خوشبینه یو چې لږ استادانو ته قدر ورکړی، چې باید استاد ته قدر ورکړ سي، درجه اول استاد معلوم سي، دویم معلوم سي، هغه استادانو چې ډېر خدمت کړی دغو باید درناوی وسي. دغه شیانو ته موږ خوشبین یو، اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي. دا زموږ تاسو ټولو ارزو ده که چیرته دا ونه سي، نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږکال د افغانستان خلک ګدایي وکړه، اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي. دا زما پیشبینی ده، ځکه من هو د اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده، دا زما پیشبینی ده، ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده. ښځه ده چې یو خاوند شاته ولاړه ده، د ورور شاته ولاړه ده، د زوی شاته ولاړه ده، هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي. هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي، هېڅ کله یې نارینه نه سي کولی. که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم، زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم، اما یو نارینه ته یې نسم ویلی. که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم، زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټول بیانولی سم، اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی. په دې خاطر مونږ اسلام ځان ته اسلام وایو. نو که چیرې مونږ ځان ته اسلام وایو، اسلام یو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل. که چیرې مونږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي، حضرت بی بی عائشې صدیقې له طریقه روایت شوي دي، نو مونږ ته د بی بیانو نه پاتې دي. که چیرې تجارت یا بزنس ده، اولین بزنس داره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه، نو ښځې ته وختي چې پیغمبر د خدای حق ورکوي، نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو؟ دا د ښځې حق ده، د اسلام حق ورکړی، د خدای حق ورکړی، د قرآن حق ورکړی. او زه د امارت اسلامي نه دغه هیله کوم، من حیز د یوې خور، من حیز د یوې مور، من حیز د یوې لور، من حیز د یوې افغانې چې راسته مکتب او پوهنتونونه خلاص کوي، هغه اسلامي ایجاد چې تاسو وایي هغه موږ منو په سرو سترګو باندې. موږ اسلام یو، اسلام به یو، اسلام وو، او تر هر
تر مرګه به مسلمان یو او مسلمان یو شکر.
ډیر مننه. بله اغلی بازوان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم. د خبرونې وخت نور پای ته رسیږي. ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار در سره کوي، دغه ښوونکي په رضاکار توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه؟ ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپل اقتصادي ستونزې هم لري، نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالی لګښتونه؟
د دوه شون کومګه د دوه ضرورت په اساس باندې د دوه سره امغه سي مرسته کړو، لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. بعضي انجونی ځوانان موږ سره د سپیڅلي افتخار دي. بعضي دي هغه وایي چې موږ یعنی ما سره یو خون کې و نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخوا راکوي او د نورو نهونه زیاته هم راکړي نو دا به ماته به تر وی خو زه نو موزانه وخت په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات نو هغه ته په امغه اساس باندې امغه رقم د نورو نه اضافه مونږ راغو ټاکل. همدا رقم باندې کومې خون کې چې ویته لکه سره کوم مشکلات سره غوړو هغه ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بیکګراوند دی زه ستدي کوم ټول بیکګراوند دی چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی. د امغه مشکل په اساس باندې او دا مرته ویو چې اوس وخت کې د حالت داسې دی لکه زه دا ورته وایم واځي ډول چې زه چې کوم دغه هیڅ از خپل ما شخصي لګښتي او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی نو هغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم ما په دې کې د چانه غوښتنه او دانه وکړي او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلې يم. پرون یو بل چم رانه پښتنه وکړه نو ما ورته وویل ما ماده دې ته پاره خپل کوم تلال رم هغه هم ما راوښتنه ما هغه محاسبه کړې چې چیرته د غزما کار څومره په مخ کې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دا سیوینګ چې دا کار زیات شي دا ما سره په دغه باندې شي دا پوری ما کوم بل لغه ورته نه پیدا کړی سورس په خپل باندې دا دی اوس په کوري مدند نشته دی دند هر څه خلاړ سبکونه لاړ د خزو ازادي د خزو کار د خزو روزګار د هر څه لاړ نو د دې سره په ځل کې څر کم نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړی دا دومره وخت ما سره راټکېږي خو اوس وخت چې څومره مونږ ته کپ زیاتې دوه باندې روان دي چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک وختنه ک نو مونږ دغه اساس د استادانو اغه ستونزه ګورو چې مطلب کوم څه د سی اړتیا ده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخوا یو دوه ورځې ورسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت دی چې مطلب یو استاد داسې په کې راغلی چې هغه پلار مریض مونږ د هغه پلار علاج وکړ نو په دغه رقم باندې د سپی سات مونږ هم هغه څه دی لکه نه دی کنه چې زه اوس دا وایم چې و دغه رقم باندې نو د استادانو په دغه هغه مونږ سره لکه مخکې هغه چې څومره ما سره لکه چې زه هغه رقم د دوه سره هغه مشکلات ګورم نو نور خو اقتصادي خو په افغانستان کې د حل تر رسیدلې دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ور سره ختم شي کومې ویلې سره کومې شاګرد سره هغه ته زه بیګی نه هغه استاد نه پښتنه کوم په سبا باندې هغه د کتابچه وسنه لري چې و ما زده کوونکي ځان ته کتابچه واخلي.
ډیره مننه اغلې بازوان. اوریدونکو د نور بس د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ټوکره پغاړه سپنے میں فریدی یوانا دوارا سپنے میں فریدی یوانا دوارا تسیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں سنوے گرہراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر کم خر سے تھوڑے گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے یا براؤڑ نوری گر گورے بم جیب شی روپے بکی گی دزڑا شربت آو گولے بکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گور گور اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا خکاری گی پاکو جامو کی تے خبریں پا کتابوں کی زمالا سنا توڑ پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوئی خبرو چی بے سوادا بس تواری چی دا ببادو کھتوائی چھ دا ببا دو کھتوائی لکلی لرے دغر گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی یوانا دوارا سپلے میں پریدی یوانا دوارا سپلے میں پریدی یوانا دوارا
واورا لالا
مکتب تزم د سوای ستوري روډم او مکتب تزم واورا لالا واورا لالا
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0040222111 شمیره بیا تکراروم 0040222111 دوویشت یوولس سلرویشت شپرسو یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آیسته آیسته می گویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
په اینستاگرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.